ماشي. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې ارګ د امریکا د بهرنی چارو وزیر لخوا د یو لیک ور رسیدل تایید کړی دی. دا چې لیک کې څه ویل شوی همدا مو د خبرونه د سر موضوع ده. نن د مارچ 8 د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. د خزو فعالانی وایي افغانستان کې لا هم دوی له توپیری چلند سره مخامخ دي. خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي نور راپورنه هم درته لرو خو تر هرڅه مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته. طالبان وایي دوی هم د امریکا لخوا د افغانستان د نوې طرحې یوه کاپی ترلاسه کړې ده. زلمی خلیلزاد د هند بهرنی چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي او د امریکا دفاع وزارت وایي د ځان د دفاع لپاره هر لازم اقدام کوي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي دوی هم د امریکا لخوا د افغانستان ته د نوې طرحې یوه کاپی ترلاسه کړې ده. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستن ازادي راډیو ته ویل چې دوی دا مهال د دغه طرحې پر څېړنه او ارزونه بوخت دي او وروسته به یې په اړه خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر اونۍ کابل ته د سفر پر مهال د امریکا لخوا دغه طرح حکومت ته وسپارله. د طرحې د ټولو جزئیاتو په اړه له دولتي سرچینو څه نه دي ویلي خو دومره ویل شوي چې که ومنل شي د افغانستان د سولې په بهیر کې به د ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي. د همدې طرحې له مخې ملګري ملتونه هوډ لري چې د ترکیې په کوربتوب د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا لپاره یوه غونډه هم جوړه کړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هندستان د بهرنی چارو له وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان د سولې د خبرو پر پرمختګونو بحث وکړ. ښاغلی شنکر پرون یک شنبه پر ټویټر ولیکل چې خلیلزاد ورته ټلیفون وکړ او د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګونو په اړه ورسره خبرې وکړې. د ویلي چې دواړه لوري به د دې پروسې په اړه خپلو تماسونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي هڅه کوي ټول هغه بنسټونه چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره فعالیت کوي وڅاري. د دغه وزارت ویاند رویا د ادرس د مارچ د 8 یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل
وزارت عمر زنان تصمیم بر این دارد که همه مؤسسات که
در شود چار وزارت په پام کې لري ټول ملي او نړیوال مؤسسي چې د شود په برخه کې فعالیت کوي باید د شود چار وزارت ته ځواب ویونکي وي. زموږ د وزارت تر پام او پالیسی لاندې فعالیت وکړي. په تیرو کلونو کې د شود په اړه ډېر فعالیتونه سوي خو دا پاشلي فعالیتونه وو. ذکر نیو توانېدلی د شود وضعیت بهتر کړای شو.
بهبود خیلی کلیدی در وضعیت زنان ایجاد کړي.
میرمن دادرس وایي په 1999 مریض کال کې په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې د پام وړ هڅې شوي او د نورو کلونو پرتله د ښځو ستونزې په کې کمې وې خو په خبره یې هدفي وجنو د ښځو ژوند تریخ کړی و. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي په پام کې لري د څه باندې 308 کیلومترو په اوږدوالي څو مهم سړکونه تر بیا رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپاري. په هرو سلو ورځو کې یو زیری هغه پروګرام دی چې په لاړ کې یې په هرو دریو میاشتو کې د بیا رغونې یوه پروژه بشپړیږي. د ټولګټو وزارت ویان خلیل احمد امید
ټولګټو وزارت 304 کیلومتره سړک پر اتلونکو دریو میاشتو کې ګټه اخیستنې ته سپاري او د کابل رینګ روډ کارونه به هم په همدې دریو میاشتو کې پیل شي.
د سړکونو د بیا رغونې په دغو پروژو کې د خرنې انګور اډې سړک، د کندهار سپین بولدک سړک یوه برخه، د سپین بولدک خورابک سړک، د هرات بادغیس سړک یوه برخه او د شبرغان سرپل سړکونه شامل دي. د محلي رسنیو د راپور لمخه د استوایی گینی په یو پوزي مرکز کې 14 لکتر لګا شلتنه وجلی او شاو خوا 400 نوري ټپيان کړی دي. د دغه افریقایي هواد ولسمشر تودرو او بیانګ انګویما ویلي دغه 14 په بندري خار باتا کې د دیامیت چاودیدونکو توکو له کبله شوي دي. د ویلي دا چې دغه مواد سم نه وساتل شوي چاودلی دي. ځایي رسنیو ویلي لږ تر لږه 15 چاودنې شوي چې له کبله یې په ټول ښار کې ودانۍ زیانمنې شوي دي. د استوایی گینې د روغتیا او ټولنیز رفاه وزارت ویلي ډیر خلک لا هم تر خاورو لاندې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي هیواد به د خپلو ګټو د دفاع لپاره هر لازم اقدام وکړي. لیوډ استن دا خبره پرون یک شنبه وروسته تر دې وکړه چې د عراق عین الاسد پوځي اډې د څیرمه یو راکټ ولګید. په دغې پوځي اډه کې د عراقي ځواکونو ترڅنګ د ائتلاف او امریکا پوځیان هم ډېر دي. د امریکا د دفاع وزیر استن له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو ویل امریکا له عراق غواړي چې دغه پیښه په جدي ډول وڅېړي او معلومه کړي چې څوک یې مسؤل و. او روستای خبر هم دا چې تر دې وروسته به په دوبی کې په نړیوال هوایي ډګر کې د مسافرو سترګې د هغوی د پاسپورت په څیر رول ولوبوي. په دې معنی چې پرمختللې وسیلې به لومړی د مسافرو د سترګو عکسونه اخلي او بیا به مسافر د دوبی له میدانه د الوتنو لپاره په اوږدو کتارونو کې انتظار نه پاتې کیږي. که څه هم دا تازه تدابیر تیره میاشت معرفي شوي، خو پرون یک شنبه اجرا شول چې هدف یې د مسافرو د وخت د ضایع کېدو مخنیوی دی. د دوبی په هوایي ډګر کې د سترګو سکن کول یو څو ثانیې وخت نیسي او مسافرو ته اسانتیاوي برابروي. د نړیوالو الوتنو له اړخه د دوبی هوایي ډګر د نړۍ له لویو هوایي ډګرونو ګڼل کیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 خبرونه لري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي افغان ولسمشر ته یو لیک لیږلی دی. افغان چارواکي هم د دې لیک رسیدل تاییدوي.
مردا تاییدوي د افغانستان حکومت د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لیک رسیدلی دی.
لیک کې ویل شوي چې د ترکیې په کوربتو به د افغانستان د سولې په اړه یوه لویه غونډه جوړیږي. ولې ترکیه د غونډې ته غوره شوې؟
ترکیه هم د اسلامي نړۍ یو مهم مملکت دی او بل دا دی چې پخپله د ترکیه د ناټو غړی دی، غواړي چې د ترکیه د هغه کوربه شي. دغه خبره
نن د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. افغان میرمنو ته دا ورځ په څه معنی؟
هغه حق ملو شي کم چې سړو ته ملو شي. ښځه چې د سړي برابر انسان وګڼل شي، الله به هغه ته برابر حق ورکړي شي.
ایرانی الاصل بریتانوی نازنین زاغری پرون د ایران له زندانه خوش شو. دوی منی مایی د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړي شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان جمهوری ریاست تایید کړه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنی چارو د وزیر لیک تر لاسه کړی دی. انټونی بلنکن په خپل لیک کې د سولې مذاکرو د چټکتیا، د ترکیه په کوربتوب، په لوړه سطح د سولې د مذاکرو د کوربتوب او نور وړاندیزونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ افغان حکومت ته د نوي حکومت یوه طرحه وسپارله. تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خپل لیک کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې د مذاکرو چټکتیا، له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر او نورو موضوعاتو ته اشاره کړې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د حکومت لخوا د دغه لیک د ترلاسه کولو موضوع تایید کړه.
هو مردا تاییدوش د افغانستان حکومت د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لیک رسیدلی دی.
جمهوری ریاست یا نورو حکومتي چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیک د محتوا په باب ځانګړي تبصره نه ده کړې. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدین خوځون هم ځینو رسنوي ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لیک عبدالله ته هم لیږل شوی دی. انټونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي د امریکا حکومت په سیمه کې له خپلو شریکانو او سیمه ییزو هیوادونو سره په لوړه سطحه ډیپلوماتیکه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په همکارۍ په چټکۍ یوه جوړجاړي د غرض دایمي او هر اړخیز اوربند ته زمینه برابره سي. په لیک کې ویل سوي امریکا په پام کې لري له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې د روسیې، چین، پاکستان، ایران، هندوستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو په ګډون یوه غونډه جوړه سي په هغه کې د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره پر ګډ چلند بحث وسي. د لیک له محتوا ښکاري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب او په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست راس ویلسن په خپلو کې د سولې د لارې د نقشې په اړه بحث کړی دی. ښاغلی محیب د یک شمی پورس په کابل کې یو کانفرنس ته وویل. زلمی خلیلزاد کابل ته په وروستي سفر کې د حکومت مشرتابه، سیاسي او جهادي مشرانو ته د نوي حکومت د جوړښت طرحه سپارلې ده. د ده په خبره دغه طرحه تر ډیره پر دې متمرکزه ده چې جګړه څنګه ختمېدلی سي او د قدرت ویش باید څه ډول وي. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم پرون په کابل کې وویل د سولې خبرو د چټکتیا طرحه به په ټولو سطحو کې مطرح کوي. شغلی خلیلزاد چې دای افغانستان ته د جو بایدن د ولسمشری د دورې له پیل راهیسې لومړی سفر وو، تر کابل وروسته د وهې ته لاړ چې د طالبانو له مشرتابه سره د سولې پر موضوع بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې د ترکیې له حکومته به غوښتنه وکړي چې په روانو اونیو کې د مذاکرو د دواړو لوریو د لوړې کچې غونډې کوربتوب وکړي. د جمعیت اسلامی ګوند اجرائیه رئیس عطا محمد نور چې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ممکن به وزیر بعض کشورا چت و مدیریت ملل متحد
ممکن د ملګرو ملتو تر چتر او مدیریت لاندې د ځینو هیوادونو په حضور کې دا غونډه په ترکیه کې وشي. ترکیه هغه هیواد دی چې افغانان یې تاییدوي. دا مذاکرې شایي دا ور له پیاوړې ډلې سره په قوت مخ ته لاړ شي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د ترکیې او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په مناسبت تیره اونۍ ویلي وو ترکیې د افغانستان د امن په ټینګښت کې خپله ونډه اخیستې او تر هغو به په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي چې افغان ورونه یې غواړي. د افغانستان حکومت د زلمی خلیلزاد لخوا د نوې طرحې له سپارلو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شنبه وویل چې له انتخاباتو پرته د واک د لیږد پر سر هیڅ ډول معاملې ته چمتو نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي د امریکا حکومت د نوي ورځو لپاره د اورکم پیشنهاد کړی چې هدف یې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو مخنیوی او د شکیلو لوریو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي ملاتړ دی. د وسلولو طالبانو ویاندویانو د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د لیک په پای کې ویل سوي چې امریکا د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د خپلو ځواکونو پر ایستلو غبر کوي، خو پر نورو انتخابونو هم غور روان دی. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې واکمنۍ په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې له 4500 څخه 2500 ته د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو خبر ورکړی و.
و مریدل چې د افغانستان جمهوریت ریاست تایید کړي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لیک تر لاسه کړي. په لیک کې انټونی بلینکن ویلي چې د سولو مذاکرو د چټکتیا د لپاره د ترکیه کې د ترکیه په قربتوب د لوړې کچې یو غونډه راوبلل شي. ترکیه څومره کولای شي د افغانستان د سولو مذاکرو د چټکتیا په برخه کې مرسته وکړي؟ صالح محمد صالح د پښتنه په امریکا کې د اوهایو پانتون د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز لمشر عالم پایان څخه د مرکې په پایل کې کړي.
د بایدن حکومت د افغانستان پر دغه خبرو اترو باندې تجدید نظر کوي چې څه باید وکړي. د امریکا د دفاع وزیر هم دا وویل چې موږ دغه وختو کې د خپل لشکر راوسو چې بل مقابل د طالبانو د خواص څخه دا تشدد او دا وایلنس او دا کشتار او دا کم سي نو دا په هغه پورې اړه لري. نو اوس د دې څه معلومیږي چې هغه خبرې اترې روانې دي او زما په خیال د امریکا نظر دا دی چې دا خبرې د دوحه څخه راوړوي او څنګه د ترکیه چې هم د اسلامي نړۍ یو مهم مملکت دی او بل دا دی چې په خپله د ترکیه د ناټو غړی دی نو هغه غواړي چې د ترکیه د هغه کوربه سي د دغه خبرو. اما دا معلومه نه ده چې دا په آینده کې به څه کیږي. څه پیشبیني نشته کولای دا د دې په مقابل کې به طالبان څه حرکت کوي، پاکستان به څه عکس العمل ښکاره کوي او دا نور د عربي ممالک چې دي چې هغه هم د پاکستان سره ارتباطات لري او هم د ترکیه سره چې د هغو عکس العمل به سوي نو دوی دا ټول اندازهګیري کوي نو ګوره چې څه به وسي.
په دې تازه لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه کړې ده چې د پاکستان دغه راز د ایران او روسیې تر څنګ د ملګري ملتونو د سیمې د هیوادونو یو غونډه راوبولي چې د سولې پر موضوع بحث وسی. دا به څومره ګټوره ثابتې سي دغه سی وهڅه؟
د امریکا کې یو تعداد متخصصینو چې د افغانستان پر لنجه باندې تحقیق کوي چې په هغه جمله کې زه هم یم، دا موږ تقریبا په داسې دستجمعي ډول باندې دغه غوښتل چې د افغانستان خبرې اترې دا یوازې په داسې حالت کې چې هلته د پاکستان عمده رول لوبوي او د نړیوالې مؤسسې هیڅ نه نمایندګان شته نه د هغو عضویت نشته په دې کې. نو دلته دا باید یو هم یو منطقوي چې د افغانستان شپږ ګاونډیان دي چې هغه ټول په دې کې شراکت وکړي او د بل خوا څخه د نړیوالو مؤسساتو کې شامل وي. د اسلامي ممالکو کانفرنس چې هغه تقریبا 50 مسلمان ممالک دي د هغو همکاري هم په دې کې لازم ده. نو دا ګوره چې دغه څه د ټول خواو څخه د افغانستان لنجه یوازې پاکستان یا یوازې ایران یا یوازې د امریکا نماینده چې زلمی خلیلزاد وو د طالبانو سره به خبرې کوي دا کم ځای ته نه رسیږي.
بلې د اسلامي همکاریو د سازمان تر څنګ په نورو اسلامي هیوادونو کې بیلابیل مجمع یا ټولنې شته. هغوی ولې د افغانستان د شخړې په حال کې نه رامخکې کیږي یا خپل ژغ نه پورته کوي؟ په دې وروستیو کې ځینو اسلامي هیوادونو کې ځینې فتواوې جاري سولې یا ځینو اسلامي عالمانو څرګندونې وکړې د افغانستان جګړه ناروا وبلله. یعنې په دې تیرو تقریبا 2 لسیزو کې ولې دوی خاموشي اختیار کړې وه؟
ډېر معقول سوال دی. متاسفانه دا د عربو اتحاد چې دی، دلته دا د عربو د اسرائیلو مسله ده چې تر ټولو مهمه ده، هم د غربي دنیا ته او امریکا ته او په خپل او د بل خوا څخه د عربان په خپل په مابین کې، خصوصا هغه عربي ممالک چې تل لري لکه عربستان، سعودي او دولت امارات او قطر او کویت او بحرین، دا ټول په خپل انجلو سره اخته دي. له یو خوا څخه دغه د یمن مسله ده، د اسرائیلو مسله ده، دا د ایران مداخله ده، مصر بیا په خپل پرابلمونه لري چې د عربي ممالک په خپل دغه جنجالو کې سره اخته دي. چې د افغانستان مسله ګر سره چې تاسو په یو لیست کې ونسی، اول دوهم دریم د لسمه مسله هم نه ده. نو اوس کوشش کوي چې د ډیپلوماسۍ د لارې څخه کوم لار د حل پیدا کړي.
د افغانستان حکومت کله چې د سولې په مذاکرو کې 20 ورځنی وقفه راتلله، غوښتنه وکړه چې د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونې د په افغانستان کې دننه مخته یوړل شي، خو داسې معلومیږي چې د افغانستان حکومت په دې هڅه کې بریالی نسو. اوس چې ترکیه پیشنهادي جوړ فکر کوي چې دا د همغې غوښتنې دوام دی.
د ترکیه شکار چې په افغانستان کې سوې دي، یو مسله دا ده چې دا ترکیه په د افغانستان کې مداخله و نه کړل. د بل خوا څخه چې تاسو ورته ګوري، د افغانستان او د ترکیه علایق عین د ترکیه عثماني په وختو کې ډېر نږدې علایق موجود و. او دا د افغانستان حربي پوهنتون په افغانستان کې دا په خپل د طب فاکولټه، دا ټول تقریبا په اول سر کې دا ترکان راله. د ترکانو د افغانستان همکاري ډېر لوی تاریخ لري. دا نو په دې لحاظ باندې داسې کېدای شي چې ترکیه په افغانستان کې یو محبوبیت لري، خلق په مابین کې د عوامو په مقابل کې. ترکیه مهم مملکت دی. زه فکر کوم چې دا ترکیه چې څه وایي یا څه کوي، د هغه وزن، د هغه اهمیت، دا چې قطر چی شي کوي یا پاکستان چی شي کوي یا دولت امارات چی شي کوي، تر هغه مهم دی. هم د اروپا د نگاه څخه چې تاسو د اروپا له خوا څخه ورته ګوري، او هم د اسلامي نړۍ د خوا څخه ورته ګوري.
د اوهایو پهنتون د منځنی ختیځ د مطالعاتو د مرکز مشر عالم پایاند و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل،
د دیموکراسي تپې سلکاله مخکي،
د سو نسلونو ورک زغم،
الکانو د داکس د سپي سر باندې تکوالو
ټګره، پرمختګ او پرشاتګ،
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د دیموکراسي پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي. اوس برا شو دې ته چې نړیوال ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیري لري. اجمل انت بغوک شو چې د زینو د ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د ګارډن ورځپاڼې لیکلي له افغانستان څخه د بهرنیو سواکونو د وتلو لپاره د ټاکل شوي ضربالجل پرانیژدې کېدو، طالبان له فرصت ګټه اخلي او په دې هیواد کې د جګړې د قربانیانو شمیر د هرې ورځې په تیریدو زیاتېږي. ورځپاڼه د غزل حبیبیار په نوم د یوې مور له خولې وایي، د خپل کوچني زوی ښوونځي ته څیرمه د چاودنې د خبر په اورېدو یې لاس او پښې لړزېدلې. هغې ګارډن ته ویلي، ولې باید افغان میندې اړ وي چې د خپلو بچیانو د زده کړو او خوندیتوب ترمنځ باید یو څه وټاکي. وړاندې راغلي اوس په کابل کې ورځې داسې پیلېږي چې د پایل ساعتونه یې خلکو د خطر د ساعتونو په نوم مشهور کړي چې ډېر کله له پیښو سره مل وي. صادق الکوزی چې 22 کلن محصل دی، د ګارډن ورځپاڼې ته ویلي، څو ځل د خونړیو چاودنو شاهد و او ډېر کله په دې فکر کوي چې د ده نوبت به کله رسېږي. د افغانستان مختلفې سیمې په ځانګړې توګه پلازمېنه کابل په وروستیو کې د مقناطیسي ماینونو د چاودنو شاهد دي، چې تر ډېره یې هدف خبریالان، مدني فعالان او دولتي کارکوونکي دي. ګارډین وړاندې ویلي، د مقناطیسي ماینونو چاودنې ډېر کله د سهار د 9:30 او 9:30 ترمنځ وخت کې کیږي چې واټونه له ګڼې ګوڼې ډک وي، خو هیڅوک د ډیرو دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه نه اخلي. د ورځپاڼې په وینا، د یو شمیر دې بریدونو مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی. افغان امنیتي چارواکي عموما د دې بریدونو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي، خو وسلوالو طالبانو په ډیرو دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي. که څه هم د تیر کال د سپتمبر میاشتې راهیسې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی له طالب استاذ سره دوه کې په خبرو بوخته، خو دا خبرې ډېرې ورو او له کوم پرمختګ پرته روانې دي او تر څنګ افغانستان کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. ګارډین برطانوي ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه بله لیکنه هم کړې، خو دا لیکنه د یو افغان فلم په اړه ده. دا فلم د یو پاخه عمر لرونکي سړي سره د یوې ځوانې ښځې اړیکې تصویروي چې موخه یې د افغان ښځو د کلیشهي وضعیت ننګول دي، هغوی چې د لیکوال په وینا تل کمزوري او ځپل شوي دي. د کابل جان په نوم دا فلم د یوې فلم برداري ښځې د ژوند کیسه کوي چې د یو پاخه عمر لرونکي متاهل خبریال سره مینه لري. شهربانو سادات د دې فلم ډایرکټر ده. د لیکنې په وینا د فلم کیسه تقریبا خپله د میرمن سادات له شخصي تجربې اخیستل شوې. هغې د ګارډین رسپانې ته ویلي چې غواړي د فلمونو په مارکیټ کې د افغانستان نوې څهره وړاندې کړي. شهربانو ویلي ممکنه ده چې د غم او کړاو ترمنځ مینه او خندا هم وموندل شي.
اوس هم راځو د ښځې د نړیوالې ورځې په مناسبت ځینو راپورونو ته. سږ کال د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په ټوله نړۍ کې خلک د کرونا ویروس سره د مبارزې په حال کې دي. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې هم لسګونه زره کسان په دې ویروس اخته شول، خو وګورو چې د کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د ښځو ونډه څه وه. تفصیل په دې راپور کې.
په تېر یو کال کې کرونا ویروس د خلکو ژوند له سختیو سره مخ کړ. خزی هم په بیلابیلو برخو کې لدې وایروس سره مخ وي، خو افغانستان کې د کرونا بحران مدیریت کې خزو ونډه څنګه وه؟ په افغانستان کې د جمهور رئیس د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ له کرونا وایروس سره د مبارزې عالی کمیټه جوړه شوه. د عامې روغتیا وزارت وایي خزو د دې کمیټې بیلابیلو برخو کې ونډه درلوده. د خزو چارو وزارت او طبي شورا مشرتابه چې په راس کې یې خزی وې هم یادې کمیټې ته کار کاوه. د امیر روغتیا وزارت د کرونایي او بیړني حالت د مرکز مشر میرلایس مصطفی ازادي رډو ته وویل د کرونا وایروس د بحران مدیریت ستراتیژیکي رهبرۍ کې د طبي عالی شورا مشر نسرین اوریاخیل او د جمهور رئیس سلاکار ډیوی سمد د پام وړ ونډه درلوده. نو موړی د کرونا وایروس په مهارولو کې د خزو ونډه په دوو برخو ویشي.
لمړی د شزو ورځي ټول قدرمنو او بایزت خوندو او مندو ته مبارک باد وایي. شزه د کرونا په مبارزه کې دوه مهمه رول لري، کرونی او ټولنیز ونده چې په دې برخه کې د متوسط او خفیفو مریضانو په کور دننه تداوی او پاملرنه د شزه ونده ډیره مهمه ده. د شزه رول په روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو لکه ډاکټر، نرس، قابله، پرستار، لبران، د بیرنیو څنګه متخصصین چې بدون د دوی لبرخه څخه د کورونا مهار کول ناممکنه وو.
له مدیریتي برخې ها خوا خزو د کورونا وایروس سره د مبارزې عملیاتي برخه کې هم اساسي ونډه درلوده. په نیمروز ولایت کې د ساري ناروغیو د کنټرول ولایتي مسؤله فرشته زاهدی وایي د هغو خزو لړلې ده چې د ولایت په کچه له کورونا وایروس سره مبارزې کې اساسي ونډه درلوده.
د الله په فضل سره زموږ متحد او زحمتکش ټیم او همکاران د نیمروز په ولایت کې سربیره پر دې چې د نیمروز ولایت یو سرحدي ولایت دی چې تقریبا 15,000 مهاجر په ورځ کې د ایران څخه زموږ ګران هیواد ته د ابریشم د پله څخه راستنیږي. زموږ بلد چې د ستړیا احساس وکړو، حتی د رخصتی په ورځ د ورځې او شپې خدمت ته حاضر او د خپل توان په اندازه مو کوشش کړی دی او کوشش کوو.
په کابل کې د کرونا وایروس د لومړني ځانګړي مرکز افغان جاپان ډاکټر مشغان الیاسی وایي خزو په سختو حالاتو کې له کرونا سره مبارزه وکړه.
ما هر اوس ازي داشتیم چې خدای نکړه انټونا به طرف خانه و
موږ د لویو ستونزو لړل یو هم کور ته تلل وو. یعنی موږ له دې ویره درلوده چې خدای مکړه دا ویروس کورنۍ ته ونه لیدو، ځکه چې اولادونه مو هلته ژوند کوو. له دې امله موږ اندېښمن وو.
مرزای کورنۍ ته اونجا تداوی بشه بسیار به مشکل مو سوار موټر مشتنیم.
که څه هم د عامې روغتیا وزارت وایي د هغو ښځینه کارکوونکو شمیرې چې د کرونا وایروس برخه کې کار کاوه نه لري، خو د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره د 16,000 روغتیایي کارکوونکو له ډلې 30-30% یې ښځې دي، خو څومره ښځینه ډاکټرانې د کرونا وایروس له امله مړې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان عثمان طاهري
کرونا د ویروس د ناروغۍ له امله تر اوسه پورې 99 روغتیایي کارکوونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، چې په دې کې 10 تنه د 19 طبقې څخه دي.
په داسې حال کې چې افغاني ښځې په بیلابیلو برخو کې د کار کولو وړتیا لري، خو د افغانستان سنتي ټولنې یې تر ډیره پر وړاندې ستونزې زیږولې دي. لوړ شمېر یې له خپلو حقونو بې برخې دي او ډېرو کمو یې چې بیا دا پولې نړولې د فعالیت په بیلابیلو ډګرونو کې له خورا امنیتي ستونزو سره مخ دي.
په دې راپور کې مو دا واوریدل چې افغان ښځو د کورونا په مبارزه کې سږ کال څه ونډه درلوده. نن د ښځو د پیوستون یا د ښځو د یوځایوالي نړیواله ورځ ده. دغه ورځ هر ورځ په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو د دفاع او ملاتړ په خاطر لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم له پرون راهیسې د دغه ورځې لمانځل پیل شوی او نن هم په بیلابیلو ولایتونو کې د دغه ورځې د لمانځلو په مناسبت غونډې جوړیږي او موږ هم درته په روانه خپرونه کې یا په راتلونکو خپرونو کې د بیلابیلو ولایتونو د غونډو حال درکوو. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د مارچ د 8مې لمانځنه باید داسې وشي چې په ټولنه کې ښځو ته د نارینه وو په شان برابر حق ورکړل شي. د ښځو د حقونو فعال چې له خیبر پښتونخوا څخه کابل ته د امن او ثبات کنفرانس ته راغلي لایبا یوسفزی وایي جنگ نارینه وو راوستی خو امن به ښځې راولي. له اغلی یوسفزی سره د دغه کنفرانس په څنډه کې زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د دغه ورځې په اړه ترې پوښتلي.
اتم مارچ چې کوم دی د ښځو د پاره یادیږي چې دا د ښځو ورځ ده. حالانکه هر ورځ د ښځو ورځ ده، غریبانان ټول ورځ د سهار نه تر ماښام پورې کار کوي. بیا هغه زنانه چې بهر کار کوي هغه خو دغې په اوبو باندې ډبل بوج دی. هم بهر کار کوي هم دننه کار کوي، ځکه چې زه په خپله د دې حالاتو د نه تېرېږم. اتم مارچ به منزل به خوند لیوي چې زنانو ته په ټوله نړۍ کې بشمول د پسماند ملکونه لکه افغانستان پاکستان چې دوی ته خود ته هغه حق ملو شي کم چې سړو ته ملو شي. ښځه چې د سړي برابر انسان وګڼل شي، الله به هغې ته برابر حق ورکړل شي. په دې فرق باندې او په دې تفرق نه چې دا ښځه ده، نه، یو اولې تاسو انسان وګڼئ. موږ چې کله هم سړو سره خبرې کوي، تاسو زموږ خور مور یا میرمن ده او مور ده، باید موږ د ټولو رشتو نه علاوه یو انسان یو، اول موږ ته د انسان په حق له وګورئ. نو د اتم مارچ په حالې سره خو به دغه پیغام ورکوم چې زنانه دې باید چې دې ښه ډېرې حصه واخلي، په خصوصي توګه باندې د لوی کور زنانه، ځکه چې دا ډېرې ځپلې شوي دي په هر حوالې سره، د کورنو تشدد په حوالو سره، د جنگ په حوالې سره. او زه چې دې کې
د اغلی سبزی فکر کوي چې دا غاړي او غاړي د پښتنو مېرمنو په وړاندې هغه هم ستونزې کمې دي چې باید ورته کار وشي.
د ټول نغټه خبره خو امن دی، ځکه چې جنگ راځي نه ښځه دا سړی نه یو په درې چې کوم دی هغه ځپلې کېږي. د هغې کورودان ځي، د هغې پلار ځي، د هغې رور ځي، او هغه کونډ هم شي، هغه یتیمه هم شي، هغه بېروره هم شي. او بیا چې پښتنو ټولنه کې دا ده چې تعلیم زیات نشته، او که تعلیم وي نو بیا هغې ته د نوکری او داسې هنر کولو زده کولو د کور نه بهر تګ اجازت نشته. نو په داسې حالاتو کې چې امن هم نه وي او جنګ هم وي، دغه ځپلې شوې خویندې او میندې چې د هغې د کور مشران دي، کشران تلي ځوانان، نو هغه به څه کوي؟
ستاسو پام باندې نامنې او بې ثباتۍ د پښتنو مېرمنو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده؟
بالکل کړې ده. او دا امن به هم ښځې راولي، ځکه چې جنگ تل همیشه سړي کړی دی. خو د دنیا لومبې جنگ عظیم وګورئ، کو دویم وګورئ، کو دا وګورئ، کو داعش وګورئ، کو طالب وګورئ، کو عام خلک وګورئ، سیاستوال وګورئ، دا ټول سړي دي، جنگ دي راولي. همیشه ښځه د امن خبرې کوي. د لوی کور او د لرو بر زنانه به راوځي دغه سیاست لپاره باندې، کو په سیاسي وي، کو په سماجي توګه وي، د امن لپاره به دي کار کوي. او چې کله د دې غږ په امن کې نړیوال خلک خوري او دې ته دا کامیابي ملو شي، نو زه یقین دي چې دې خپل حق یو برابر د سړو نه واخلي.
د ښځو فعاله لایبا یوسفزی و چې د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست؟
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر علاقه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښ کې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او داریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوریدونکو په دویمه نیمای کې درته چې خبرونه ورسته راځي دوا پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام هلته درته یو راپور هم لرو چې په ایران کې د برتانیول اصله ایرانۍ د خوشکېدو پاره دی اوس اتنیمه بجې شوه